په کابل کې نن یوې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي او 140 نورې ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره یو بلنی پلان باندې کار کوي. او د سوریا اپوزیسون هم د ډلوایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهر کلی کوو. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ حملې چې ول مرګونه او خونړیو حملو نه ده په دې اړه به تفصیل درکوو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر د کابل نننۍ خونړۍ چاودنه چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت اخیستی په کلکه وغندله. د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو سره له نرمښت څخه کار واخلي سو دغه پروسه ټکنۍ نسي. او عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیز ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړۍ برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوي او مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې کېدای سي په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم لوړه سي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې برید کوونکي د امبولانس څخه په استفادې دغه چاودنه کړې ده.
حوالی ساعت 12:45 بعد از ظهر امروز یک فرد
د وینن شاو خو 12:15 دقیقه یو انتحاری چې په امبولانس کې سپور وو په صدارت څلور لارې کې د پولیسو لمړنۍ پوستې ته د تیردو پر مهال ویلي چې ناروغ لري او غوړي هغه روغتون ته انتقال کړي. په دوهم امنیتي پوسته کې پولیسو شک ور باندې وکړ او په همدې وخت کې چې پولیس غوښتل د زور باندې وکړي هغه چاودنه وکړه. د شغلی رحیمی په خبره د بریت اصلي هدف په اړه له هم معلومات نشته او په اړه تحقیقات کیږي. په دې سیمه کې ډیری دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې او سفارتونه موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د کابل نننۍ چاودنه په کلکه وغندله. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسني تپل سوې جګړه کې بایلونکي دي او له تفکیک پرته د ټولو تورستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزې د بل هر وخت پرتله د خلکو او نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی. اعلامیه زیاتوي د هیواد جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان له څو کلونو راهیسې له تحمیل سوې جګړې سره مخ دی او تورستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی د پردوی اهدافو لپاره جنگیږي او غواړي د افغانستان د ثبات او هوساینې پر وړاندې خنډ سي. جمهور رئیس غنی په دې لمه کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي ترڅنګ ویلي چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحله ته رسیدلی او دغه موضوع په بین المللي او سیمه ایزو کنفرانسونو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړی ده او ټینګار یې کړی چې افغانستان د دې نړیوالې جګړې په لومړی کرښه کې دی او د نړۍ ټول هیوادونه باید له تفکیک پرته د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو له ډلو سره له نرمښت څخه کار واخلي سو دغه پروسه ټکنۍ نسي. د دغې شورا د اجرایي پلاوي غړي مولوي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل که دغه فشارونه دوام وکړي طالبان به د سولې پروسې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلی وقات دا خبرې داسې مهال کړي چې امریکا د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو څلور او د حقاني شبکې دوه غړي په تور لیست کې شامل کړل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو بیړه ونه کړي. د دغه وزارت خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال میشتي او که د پاکستان د کابینې له پرېکړې سره سم د روان میلادي کال د جنوري تر پای پورې په یو وار وایستل سي د کډوالو د راستنولو پروسه به ستونزمنه کړي. د ویل په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات روان دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. عراقي چارواکي وايي امریکایي پوځي الوتکې په تیر وطن سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی، لښته لږ وطنې وژلې دي. سیمه ییز چارواکي وايي لښته لږ یو لس نور په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. دغه پېښه نن شوې ده. د چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قوله ویلي چې د امریکا ځواکونو فکر کوي چې هلته یاغیان راټول شوي دي. دغه افسرانو د نوم نشودلو په شرط خبري کړې دي. د عراق پوځ د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې دی د سیول او پیونګ یانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې په شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري. او د سوریه عمده اپوزیسیون ګوند وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونخلي. د ټویټر په پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي ائتلاف له لوري خپور شو، پکې راغلي دي چې دوی د سوچي په کنفرانس کې چې روسیې پکې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن کابل د یوې مرګونی او خونړۍ چاودنې شاهد و، بلکې یو برید و چې لږ تر لږه څلوېښت کسان پکې وژل شوي او تر یو سلو څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. په اړه به یې په کابل کې له خپلو خبریالانو جزئیات ولرو او همدارنګه به هڅه وکړو چې د یو شمیر امنیتي کارپوهانو نظرونه پر دې واخلو چې په کابل کې په پرله پسې توګه بریدونه ولې زیاتیږي او تر اوسه پورې امنیتي ادارې ولې نه دي توانېدلې چې د دا ډول خونړیو بریدونو مخه ونیسي. همدارنګه که له دې موضوع وخت پاتې شو، په دې به رپورټ ولرو چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. د سوریې د اپوزیسیون د عمده ډلې لاغه څرګندونو مهم خبروي چې وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په کابل ښار کې نن یوې خونړۍ چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. امدا اوس را سره له کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواره د تلیفون په تماس کې دی. شینواره صاحب، د پیښې په اړه تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟ په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه او د پیښې د دقیق ځای په اړه هم کراته ووایي.
ارقام نه دي معلوم شوي، نه شوي نه دي. روسیا وزارت مسؤولین په وینا باندې دغه پیښې څخه په باندې یو سلو څلوېښت نه زیات زخمیان مختلفو روغتونونو ته انتقال شوي دي او شاوخوا پنځوس تنو پورې مړي د پیښې ساحې نه روغتونونو ته انتقال شوي دي. چې ممکن دغه تلفات ارقام نور هم اضافه شي، یوازې د ایمرجنسي په روغتون کې چې دلته موږ راغلو نږدې مدل هغه لیست چې فیس سره په روغتون کې دی، یوازې پنځه اویا زخمیان ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ښار نږدې وزیر اعظم خان او نور روغتونونو ته هم زخمیان انتقال شوي دي. پام کېده چې په څو شېبو کې د رسمیت مرکز کې د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه کنفرانس هم ورکړي او نهایي ارقام به سره روښانه شي.
ډیر زیاته مننه کوم. په کابل کې تاسو سره اوسې. په کابل کې د ازادۍ رادیو د بیرو مشر حمید مومند هم را سره په تماس کې دی. مومند صاحب، ستړی مشي خبرونې ته. په کابل کې دا په تیرو ورځو کې دویمه حمله ده چې طالبان مسؤلیت اخلي او ډیر زیاته درنه مرګ ژوب لاړي. تاسو د شینواري په خبرو څور زیاته ول غواړي؟ تازه جزئیات تاسو سره څه دي؟
دا کوم معلومات چې موږ د تلفاتو په ارتباط ترلاسه کړی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روسي شمیرې چې خبرې کړې دي په هغه کې په دې حمله کې تقریبا د سلويختو کسانو وژنه تایید شوې ده او ویل شوې ده چې یو سل سلويخت نور ټپیان دي. پته دا حمله د طالبانو لخوا شوې، طالبانو مسؤلیت منلی او ویل دي چې د دوی د حمله هدف د پولیسو قواوې خود د عامه روغتیا وزارت چې کوم معلومات خبره کړي په دې حمله کې اکثر مرګ ژوبله عام خلکو ته وخت ده. روسي انکشافات دا چې د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایي ریاست دواړو د دې حمله په ارتباط باندې خبرګون خوده لیدل د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا چې کومه اعلامیه خبره شوې ده په هغه کې د جمهور رئیس غنی په حواله ویل شوې ده چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي په وسنۍ تپل شوې جګړه کې بایلون کې دي او له تفکیک پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزه روانه ده او لا به چټک شي. په اعلان کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی چې افغانستان له سوکلونو راهیسې له تحمل شوی جګړې سره مخ ده او تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم ده د پردیو موخو لپاره جنگيږي او غواړي د افغانستان د ثبات او حسین په وړاندې خند شي چې هیڅ کله به خپل غوښتنو ته ونه رسیږي. همدارس په اعلان کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحله ته دله او دغه موضوع په نړیوالو او سیمیزو غونډو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړي دا ټینګار کړي چې د تروریزم په خلاف باید مبارزه بل تفکیک تر سره شي. همدارس ډاکټر عبد الله د افغان حکومت اجرایي رئیس په ټویټ کې په دې پیښه باندې ژور خوشحالي څرګنده کړې ده او وژل شوو کسانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې ده. خو ډاکټر عبدالله په خپل ټویټ کې ویلي ده چې اوس وخت د ټول افغانان په یو موټی شي او په یووالي سره دښمن ته غاښ ماتونکي ځواب وایي. د ده په وینا دغه هغه وخت ده چې باید افغانان خپل اتحاد او اتفاق سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. لکه څنګه چې په مخکنیو خبرونو کې د عامه روغتیا وزارت وایي هم ویل ټاکل شوی ده چې هم دا اوس په سوشل شبکو کې د کورنیو چارو او د کابل امنیت قماندانې وایندویان په یو خبرونه کې را څرګند شي او دوی د نننې پیښې په ارتباط باندې د تلفاتو رسېش مې وړاندې کړي او دا چې د دې مونډن نور څخه کسه هم دغه حمله د یو امبولانس موټر په وسیله شوی ده چې انتحار کوونکي د امنیتي ځواکونو په وینا په یو امبولانس موټر کې سپور او د توانېدل چې لومړنۍ امنیتي پوسټ څخه تیر شي او په دویم امنیتي پوسټ کې کله پولیس چې دی وپیژني نو د درولو هڅه کوي. هم دا وخت چې د ځان ته 14 نور کې او د تلفات رامنځته
مومن سب تلفات در ډیر ملکیانو ته وخت دی او ډیر زیات تلفات رامنځته شوی دی، یعنی 14 په یو داسې ځای کې شوی دی چې د ګڼې ګونې نه ډکه سیمه ده. دغه سیمه په اړه تاسو اتمنه غسه هلي دلی د داسې ډول وسیمه ده د کابل په کومه سیمه کې موقعیت لري او واقعا دغه ته دومره ډیر ګڼه ګونې؟
بله انسبه دا د صدارت څلور لار ده چې د سیرما د جمهوریت روختون پر پرو ده او د کورنیو چارو وزارت په خوانی ودانی ده. په همدغه ځای کې تقریبا د انټیک فروشي یو غټ بازار هم ده چې د کوچه انټیک فروشي په نامه باندې شهرت لري. دلته ډیر زیات شمیر دکانداران دي، خلک زی راځي، دلته ځینې ادارې هم دي. البته هر ورځ په سلګونو خلک دغه ځای ته ورځي د خپل رسمي کارونو تر سره کولو لپاره. هم دغه واټ په روسي سر کې د هند کنسول سفارت په خوانی ودانې ده چې په هند په سفارت باندې له حمله وروسته اوس یوازې د کنسولي چارو خدمات تر سره کیږي. هغه کسان چې د ویزه اغستلو لپاره ځینو هغه د دغه ځای تیریږي. البته د جمهوریت رښتون ته هم د خلکو د ورتګ غنګونه ډیره زیاته ده. چون رښتون ده هر ورځ په لاسو خلک ورځي سو د خپل ناروغانو پښتنې ته ورشي یا ناروغان الته بستر کړي. نو دا د غنګونه تقریبا اساسی سیمه ده، غنګونه زیاته وي او په خوشنۍ سره چې دا 14 هم په هغه وخت کې شوې ده چې په دغه محل باندې د خلکو غنګونه خورا زیاته و. تر دې تاسو څنګه په ځینو ناتې چو راپورونو کې دا هم ویل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر ممکن له 500 هم پورته وي او د ټپیانو شمیر لا زیات وي. خو دا به د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قماندانې د وایندوانو په خبري کانفرنس کې معلومه شي چې دوی په روسي ارقام څومره وړاندې کوي چې څومره وژل شوی دي او څومره ټپیان دي. بل ان
ډیر زیاته مننه حمید مومند له تاسو نه. هم دا اوس سره د افغانستان یو امنیتي کارپو اسحاق اتمر په تماس کې دی ټلیفون لاري. اتمر صاحب لومړی خو ډیر زیاته مننه چې خبرونه تراغلي. په کابل کې په تیرې وونه کې یا تر ویونه يم په کوم موده کې دا دویمه خونړۍ حمله ده چې وسټوال طالبان په ډیر اسانۍ پرته له کومې غټې ننګونې توانېږي چې د ګڼې ګوڼې په سیمو کې دا ډول حمله وکړي. په ځانګړې توګه نننۍ حمله ډیره خونړۍ او مرګونې وه. د تاسو فکر باندې علت څه دی؟
باندې سره تاسو اوریدل څه سلامونه. سبا په باور دا یوازې طالبانو پورې محدود نه دی، په دې کې د سیمې استخبارات ډېر ښکېل دي. دا تقریبا د پاکستان یا د ایس آی د هغه ټویټر ځواب دی کوم چې د امریکا ولسمشر په دې تېر وخت کې ورکړی و. او زه په دې اند یم چې پاکستانان غواړي چې امریکا ته وښيي چې که څنګه تاسو سره مرسته وکړو ستاسو وخت په افغانستان کې د دې نام پتر دی. او هغه فشارونه چې امریکایان غواړي په پاکستان وارد کړي، د دغه فشار د کمولو په خاطر پاکستانیان داسې ښیي چې
یعنی خغلی اتمر تاسو له خبرو داسې ښکاري چې پر پاکستان د امریکا فشار د دې سبب شوی چې نه یوازې دا چې حملې کمې نه شي، بلکې تاسو په وینا په پاکستان کې ځینې ادارو حملو ته زور ورکړی. بل عکس
بله، یو قسم ته د پاکستانیانو او د سیمې استخبارات او د هغه د متحدینو غبرګون دی. دې کې یوازې پاکستان نه دی، ځینې نور هېوادونه هم شامل دي لکه روسیا په سخت رقابت کې دی د امریکایانو سره په سیمه کې. او داسې ویل کېږي چې روسان هم کوشش کوي چې
خاغلی اتمر کدا ومنو چې د سیمې استخبارات او پاکستانی استخبارات طالبانو په مرسته دا ډول بریدونه تر سره کول غواړي، نو هغه خو په خام تر سره کول بغوختل. افغان حکومت او افغان امنیتي ادارو ته څومره مسولیت راځي کیږي؟ موږ ورسته کې رپورټونه لرو چې په کابل کې نګدي له هر کس ته لاس نه خلک په زور موبایل تختول شي. په خار کې نظم نشته، امنیت نشته. په داسې یو خار کې تاسو د امنیتي ادارو مسولیت څومره غنئ چې د داسې حملو په مخنیوي کې پاتې راځي؟
یقینا دغه ادارو په راس کې چې کوم غیر تخصصي او غیر مسلکي کسان دي، دغه نتیجه دغه څه دی. تاسو که زموږ امنیتي سکتور وګورئ، ټول غیر متخصص کسان دي. په خپل وزارت داخله کې 168 جنرالان چې هغه اعزازي جنرالان دي، او دغه څه جنرالان دي چې د دولسم سرنه لا فرق شوي نه، چې دغه په پول باندې د برید جنرالۍ رتبه نصب شوی، او دوه درې طرفه ګاډي.
ښاغلی اتمر دا راته وایي، تاسو په کابل کې اوسیږئ؟ خاطر ته دا وایي چې د دې حملو نه بغیر د کابل امنیتي وضعیت تا د یو شخص په توګه څنګه ښکاري؟ د کابل د یوادي اوسیدونکي په توګه ته چې پرته له حملو نه بغیر
د کابل امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. په دې کې ترور شته، په دې کې اختطاف شته، په دې کې غلا شته، په دې کې سړی وژنه شته، په دې کې تجاوز شته، په دې کې توریستي حملې همدغه چې تاسو اورې ورځ په ورځ کې یو دوه توریستي حملې دا انفجارات ترسره کېږي. او ټول خلک داسې یو ډول دې سره دا شوي دي، او هر چا سره چې تاسو خبرې وکړئ نو تاسو ته د امنیتیزو حکومت د ضعف نه، او د دوی د غیر مسلکیتوب نه، او د دوی د بې کفایتي نه شکایت او
ګیلې کوي. اتمر صاحب، د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک د دې حملې نننې حملې نو وروسته لیکلي چې افغان حکومت بالمثل اقدام نه کوي، انتقام نه اخلي، غچ نه اخلي. د دې حملو نو وروسته هم دا د دې سبب کیږي چې طالبان په ډاډه زړه په خارونو کې حملې وکړي. د په باور ک چیرته طالبان د انتقامی حملو ویره ولري، بیا به دا سې حملو ته په اسانۍ زړه نه کوي. دا خبره څومره تاسو تاییدوي؟
زقاتن دې سره موافق دی. خاغره نبی لاس کاله د امنیتی سکتور مسؤول دا د سره دی چې د توریستي حملې یوازې نن په کابل کې شوې. دا د 2005 کالوجه چې تر اوسه پورې دا ولري. او په دې باور چې دلته مشکل دا ده چې څوک د حکومت نه وځي، هغه بیا حکومت انتقادوي، او یا چې څوک د حکومت نه ترلاسه نه کړي هغه حکومت انتقادوي. نو په هر صورت زه په دې باور یم چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف په دې کې موجود دی، او دا د امنیتي ځواکونو ضعف شته دی. لیکن هر انتقاد چې کېږي د هر چا دخوانه، دا په دې معنا دی چې په دې کې ځینې کسان نور اهداف او نور پیغامونه هم لري.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اسحاق اتمر چې له موږ سره مو د نننۍ پیښې په اړه خپل نظر څرګند کړ. دوستانو، د نظامی او امنیتی چارو کارپوه اسحاق اتمر وو چې په کابل کې د نننۍ خونړۍ چاودنې په بیلابیلو اړخونو را سره غږېده. په کابل کې نن په صدارت څلور لاره کې یوه درنه چاودنه شوې ده، لږ تر لږه څلوېښت کسان یې وژلي او تر یو سلو څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. زموږ بل همکار تمیم اخګر همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. نوموړی غالباً د کابل ایمرجنسي روغتون ته نن ورغلی و، چېرته چې ګڼ شمېر ټپیان وړول شوي او د پیښې سیمه یې هم کتلې ده. اخګر صاحب، تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
بلې، سیمه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر ولخه لاندې دي. اوس هم خبریالان او نور کسانو ته اجازه نه ورکوي تر څو چې د چاودنې ځای ته ځانونه ورسوي، او د چاودنې ځای لیدونکي د ازادي راډیو د ویبسایټ لیدونکي ته وښيي. نو اوس هم امنیتي ځواکونه په شاوخوا کې دي، خو تر هغه ځایه پورې چې تر څو شي د مخکې عینی شاهدان دلته راتله. په ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملالۍ مکتب چې دی، ملالۍ لیسې دیوال هم چپه شوی دی، او د دې تر څنګ د جمهوریت شفاخانې ځینې ودانۍ هم چتونه شوه شوي دي، چې د هغې لاندې هم ځینې کسان ته مرفوع بلاوښتي دي. او په عین حال کې د په دغه کوڅه کې ډېری دوکانونه وو چې د کرتاسي خرڅول او د مطبوعاتي توکي کارول، هغه دوکانونه هم نړول شوي دي او ډېری خراب شوي دي. او ځینې د چاپخانې کسان چې وو دلته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځینې کسان وژل شوي دي، خو ځینې اوس ټپیان وتوانی دي چې ځانونه د هغې ساحې څخه وباسي. بلې،
ډیر زیاته مننه. تاسو چې سهار ساحې ته ورغلی، سیمې ته ورغلی، دا د ټپیانو د شمیر په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي، که څه هم زه باور لرم چې تاسو هم په سیمه کې او له مربوطه مراجعو سره له سیمې نه تماس نیول ګران دي، خو دا د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه دغلته خلک څه وایي؟
څه چې رسمي جزئیات ورکول شوي دي چې څلوېښت مړي او یو سل څلوېښت ټپیان ځینې شفخانو ته وړل شوي دي، خو هغه حال چې موږ په خپلو سترګو ولیدل، لسګونه امبولانسونه چې حداقل درې نه لوړ ټپیان پکښې ځای په ځای شوي وو، دغه ساحې نه انتقال شول درې شفخانو ته، او د تصویري کار تروسه هم جریان لري. ځینې ټپیان د یو دوه دقیقې درې دقیقې مخکې ځینې ټپیان اوس وتوانی چې دوی د دیوالو لاندې نه یا د شاوخوا نه ابتدای کې او اوس یې انتقالیي شفخانو ته. نو اوس هم تروسه هم د دقیق مړو او ټپیانو شمیر نه دی تعین شوی دی، د دې لپاره چې اوس هم د تحقیقات برخې تحقیق جریان لري. او اوس تروسه هم دوی ډیری ودانی چې دغه چاودنې شاوخوا چاودنې صحیح شاوخوا ته شتون لري هغه تیری. او په عین حال کې موږ ویلو چې لکه څنګه چې همدا اوس زه خپله وینم د رامپرکاش او نور طبیعي چاپخانې چې دلته شتون لري، حتی د دوی شیشې هم مات شوي دي چې دغه ساحې نه شاوخوا 1500 یا 1000 متر فاصله لري. نو دا هم ډېری کسان ټپیان کړي دي.
ډیره زیاته مننه تمیم اخګر و چې همدا اوس په صدارت څلور لارې کې و، چیرې چې نن سهار خونړۍ چاودنه شوې وه. د ویل چې امنیتي ځواکونو هغه سیمه چیرې چې برید شوی کلا بنده کړې ده، خو له شاوخوا نه مو چې کوم عیني شاهدانو سره خبرې کړې وي او جزئیات لرل هغه مو درسره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو ټاکل شوې ده چې په څو ساعتونو کې به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د نننۍ خونړۍ حملې د څرنګوالي په اړه خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې تازه معلومات وړاندې کړي او خی تر هغې وخته پورې دوی د تلفاتو دقیقه شمیره مولري. خو په تیر خبرونه کې زما همکار اسمت ساروان د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لویان وحید مجرو سره یوه لنډه مرکه کړې په ځانګړې توګه د تلفاتو په اړه چې د عامې روغتیا وزارت ته معلوم دي په هغې ورسره غږېدلی.
د هغه ارقام چې د روغتیا وزارت څخه د اوس لپاره موجوده د هغې پر اساس د خونړۍ پېښې کې متاسفانه څلوېښت تنه زموږ وطنوال شهیدان او یو سل څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو د انتقال پروسه دا اوس هم دوام لري، مختلفو روغتونو ته ریفر کیږي. نن په څلورو بجو مطبوعاتي کنفرانس له تاریخه آخرین امار او ارقام مسترم رسانی او خلکو سره به شریک سي.
مجرو صاحب، په داسې مواردو کې ټپیان ډیر زیات دي، د وینې ضرورت وي، آیا کافي وینه شته او که هیوادوالو غواړي چې کومک وکړي؟
د روغتیا وزارت اوس نه یوازې چې کابل د وینې په بانک کې، بلکې اکثره لوی روغتونو کې د وینې بانک کې جوړ کړی او ریزرو وینه شته. خو د دې اړخ ته زموږ محترم وطنوال هر وخت د دې حادثه ډېر شته وای دی، د وینې د احدا کې زموږ سره خپل همکاري کړی او د اوس لپاره د وینې کمبود سره مواجه نه یو. زموږ مراکز آماده دي چې د محترم خلکو چې دې حادثاتو کې لطف کوي او خپل وطنوالو ته د وینې په احدا سره کومک کوي آماده چې د دې وینې دریافت او ذخیره کړو.
آیا د روغتون د تخریب په وخت چاته مرجو بل اوښتې ده؟
دقیق معلومات څلور بجې باندې به وطنوالو سره شریک شي چې د روغتیا وزارت هغه تاسیسات او بشري منابع ته تاسیب رسېدل دی کیا او د اوس لپاره موږ ته ټول هغه وطنوال چې افغانان دي دلته ژوند کوي، ټول روغتیا وزارت کارکوونکي اوسې چې بیرون ټپیان چې انتقال شوي ټول درملنې لاندې نیول شوی دی.
دوستانو، وحید مجروح د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندو. یادونه کوو چې دا مرکه تقریبا یو ساعت وړاندې له نوموړي سره شوې وه او تر په تېر یو ساعت کې په جزئیاتو کې د ټپیانو په شمیر کې ډیر بدلون راغلی دی. اوس ویل کیږي چې د مړو شمیر تر 500 اوښتی او همدارنګه د ټپیانو تر 140 چې مخکې ویل شوي وو زیات شوی دی. په دې اړه څلور بجې ټاکل شوی و چې د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبری کانفرنس ورکړي. موږ په تمه یو چې په دې خبری کانفرنس کې به نور جزئیات رابرسېره شي، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی. موږ به په خپل وخت او سره جزئیات شریکوو. همدا اوس سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري آریز د تلیفون په تماس کې دی. لومړی خو ترې مننه کوو چې موږ په مخکې خبرونو کې هم زحمت ورکړی وو او دا دی بیا مو زحمت ورکړ. آریز صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د نننۍ پیښې په اړه د تاسو تاثر راته ووایي. ولې په کابل کې په پرله پسې توګه دا ډول بریدونه کیږي؟ دا سمه ده چې د حکومت مخالف وسله وال به غواړي چې بریدونه وکړي، حکومت څه کولی شي؟ ولې کوم کارونه تاسو په نظر نیمګړي شوی دی چې دا ډول پرله پسې خونړۍ حمله زیات شي؟
بله، سلام تاسو محترم اوریدونکو ته. یقینا په کابل کې نننۍ پیښه ډیره خونړۍ پیښه وه، ډیره غمجنه پیښه وه او دا به یقینا چې وروستۍ پیښه هم نه وي. ستاسو د سوال په جواب کې عرض وکړم چې په دې وروستیو کې واقعا حالات نوکې تشدید شوي دي، خاصتا په کابل کې پرله پسې واقعات رامنځته شوه چې ډېر مرګ ژوبله د ځان سره درلودله. زه خپله د دې اساسي علت دا سمه ده چې موږ د یو نااعلام شوي جګړې سره مخ یو. دا سمه ده چې موږ دلته یو بهرني استخبارات فعال دي، دا خبرې منو. خو د دې تر څنګ ډېره اړینه او مهمه خبره چې زموږ دپاره ده هغه یو موټی حکومت درلودل دي. چې متاسفانه که حقیقت تدیر سو او حقیقت وای دا شی تر اوسه پرشتون نه لري او دا ګلهم د لومړي بن کانفرنس څخه ده. دا داسې نه و چې دا نننۍ ورځ او دا په حکومت کې د نن تشنج او د باندې تشنج د وړاندې څخه نه دی پیشبین.
ښاغلی عارض زه بخښنه غواړم
اوس چې د بن کانفرنس
وس چې کوم سیاسي اندري دی حکومت د نن روان دي یا همدارنګ په کابل کې کوم امنیتی ادارې دي د دوی ترمنځ او د دوی د فعالیت وسنې بڼه آیا دا د دې سبب شوی چې دا ډول حمله تشدید شي او زیات شي؟ ملامتي دوی ته څومره متوجي کیږي دغه وسنې حالات په اړه کراته وایي؟
بله مخکمه مون دغه اشاره وکړه چې افغانستان کې یو موټی حکومت او ادارې ته ضرورت شته، ډېره اړینه ده. همدغه تشنجان او مخالفتونه په اداره کې دننه د دې سبب شوی دی چې د دښمن دپاره موقع د دې برابره شي چې دا شانته تروریستي عملیات ترسره کړي. موږ په یو ډېر حساسه وضع کې یا په ډېر حساسه مرحله د تاریخ کې واقع یو، خاصتا په دغه وروستیو کې له هغه وخته څخه چې نوی حکومت په امریکا کې منځته راغلی دی او نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوب آسیا دپاره عراق ده. دې یو سلسله تشنج نه تنها په افغانستان کې بلکې په مجموع کې په سیمه کې رامنځته کړی دی چې امیدوار کننده هم دی، ځکه هېڅ سوله او ارامتیا تر څو چې قاطع اعمال ترسره نه شي، قاطع اقدامات ترسره نه شي، نه شي رامنځته کېدلی. تاسې متوجه چې په دې ورځو کې طالبان هم تر فشار لاندې دي، پاکستان هم تر فشار لاندې دي، په افغانستان حکومت هم په یو داسې وضع کې واقع دي چې د یو طرف څخه د تروریستي عناصرو او بهرني هیوادو په وړاندې خپل دریځ پیاوړی کوي او تنظیموي، له بل اړخه په کورني کور کې دننه ډېر مشکلات موجود
ډیر زیاته مننه ښاغلی عارض چې زحمت مو وست او موږ سره مو خبرې وکړې. کور مو ودان د موږ وخت را کم شو. دوستانو په افغانستان کې د مازیګر له 4:30 بجو هم یو د ښه وخت ده. راځي چې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه وورو.
وسلوالو طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړي بریت مسولیت منلی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 ټپیان دي. د امیر روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوي او مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې کېدای شي په دې شمېر کې نور هم ډیروالی راسي. د افغانستان ولسمشر د کابل نننۍ چاودنه په کلکه وغندله. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسنۍ تپل سوې جګړه کې بایلونکي دي او له تفکیک پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه د بل هر وخت پرتله د خلکو نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی. دغه راز د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده او وایي چې اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان یو موټی سي او په واحد شکل د دښمنانو پر وړاندې ودرېږي او هغوی ته کلک ځواب ووایي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوه غونډې برید کړی او لږ تر لږه اووه تنه پکښې وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځوړلو له هدف څخه منحرف نه کړي. او د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي د سوریې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونه اخلي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوی اوریدلای شي.
نن په کابل کې یو خنړی چاودنه شوې چې تر 150 زیات کسان ټپیان کړي او تر 500 زیات یې وشلې دي. دا د پیخې د پوښښ لپاره موږ ځینې خپلې عادي خپرونې او هغه رپوټونه چې تاسو سره مو د خپروي ژمنه کړې وه خپاره نه کړی شوه، ځکه چې په ژوندۍ بڼه مو له خپلو خبریالانو نه معلومات او تماسونه لرل او لا هم دوام ورکوو. خو راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډلې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د استرالیا په وړاندې د لوبېدو بشپړ چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تېر لوبو او بریاو ته په کتو افغان لوبډله د سیالي لوبډلې په وړاندې لوړ مورال لري. د کرکټ د 19 کلن نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان د تېر پنځمې پوره سکور به نیوزیلند ته د 202 منډو په لوړ توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان او استرالیا ترمنځ دغه مهمه سیالۍ د شمی پورس ته افغانستان په وخت د 2:30 بجې د نیوزیلند په هاګلی او لوپالی کې تر سره کیږي. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې تیر ورځ ایم ټی ان لوبډلې 15-0 په پایله سره د مخدره موادو پر ضد وزارت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه راز د سوداګرۍ او خرج جوړونې وزارتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه یو دیو پر وړاندې مسؤل شوه. ښاغلی شاداب وایي تر دې دمه د ایم ټی ان لوبډلې له الف ګروپ نه د 9 امتیازونو په لرلو او د افغانستان بانک له بي ګروپ نه د 6 امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال والیک ته جدول په سر کې ځای لري. د دولتي ادارو د فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لیگ د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سلې په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د لوبي ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:45 د والنسیا په کوربتو پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې مالاګا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې لوبه کوي. د دغو لوبو په لړ کې نن شپه ریال سوسیداد له ویاریال سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. موږ په تیرو څو دقیقو کې چې خبرونه مو را پیل کړې د وخت په وخت خپلو خبریالانو سره تماس ونیو په کابل کې او تاسو ته مو تازه جزئیات وړاندې کړل. دا چې دا پیښه بدلیږي په اړه یې عکس العملونه راځي او نوي جزئیات را برسېره کیږي. موږ خپلې عادي خبرونې یو څه ځنډوو او په دې پیښه خپلو ریپورټونو او معلوماتو ته دوام ورکوو. همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادۍ راډیو د کابل د بیرو مشر حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب، بیا هم خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نوي جزئیات او نوي عکس العملونه د نننۍ چاودنې په اړه در سره څه دي؟
مننه ان صاحب، البته د تلفاتو او د نننۍ پیښه په اړه باندې نور څه جزئیات نه دي خپاره شوي. البته بیا هم موږ منتظر یو چې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د کابل امنیت قومندانۍ وایندوان څه جزئیات وړاندې کوي چې هغه به د تلفاتو په ارتباط وي. یقینا خو په کور دننه او بهر ځینې خبرګونونه خودل شوي دي د دغه حمله په ارتباط باندې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اعلامیه په خبرولو سره دغه حمله غندلې ده او حمله کوونکي غندلې دي. په هغه اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې دوی د دغه پیښې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوي او ورسره د خپل دغه ژمنه تکراروي چې دوی به د افغانستان د زړولو خلکو او حکومت ترڅنګ ولاړ وي او دوی به په ګټه باندې د یو سولمن او سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي. سو په تلپاتې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. د دې ترڅنګ بوریس جانسن چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د څانګې لپاره مرستیال بلل کیږي، دوی هم د ټویټر په یو پیغام کې په کابل کې په نننۍ چاودنې خپل غمشریکي ښودلې ده او ویلي چې دغه چاودنې سره د تقریبا ټکان خوړلې ده. د ده په وینا دا په یوه اونۍ کې درېمه خونړۍ پیښه ده چې په افغانستان کې پیښیږي او د خو خپل ټویټ په اخره کې ویل دي چې افغانان پر اختیار هم د سولې مستحق دي او دوی ته پاره باید سولې راوستل شي. د دې ترڅنګ رحمت الله نبیل او امر الله صالح چې د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی مشرانو دی هم البته په دې پیښه باندې خبرګونونه خودلې دي. رحمت الله نبیل په خپل پیغام کې ویل دي چې خبرداوي چې د بیزای رقابتونو او د نورو ترپګنیو په ځای په یو موټی توګه باید د ترورستانو په وړاندې ودرې او د هغوی د حامیانو په وړاندې ودرېږو او تقریبا دغه جنگ ته د هغوی په وړاندې شدت ورکو سو خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړو. درې ترڅنګ امر الله صالح هم د ټویټ په یو پیغام کې ویلی دی چې باید په وسنی سیستم کې د امنیتي کوم سیستم چې دی باید په دې باندې له سره غور وشي او ناکامه ټیم لري شي او نورو کسانو ته موقع ورکړي شي سو امنیت ټینګ شي. د ده په وینا د کابل په هر واټ کې تقریبا دا ډول پیښې کېږي چې باید د هغو د مخنیوي لپاره بنیادی اقدامات پکار دي. همدارز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ټویټر له پیغام په وسیله باندې نننۍ حمله غندلې ده او هغه د ترورستانو وحشیانه عمل بلل ده. ان څه تر اوسه پورې دغه خبرګونونه راغلي او موږ په جدیت سره د خبرګونونو سره په کور دننه او بهر څومره چې مخکې خبرګونونه خودل شي ان شاء الله اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیر زیاته مننه کوم. حمید مومن په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر و چې یو شمیر ورستی معلومات په ځانګړې توګه د یو شمیر سیاسي چارواکو کورنیو ادارو د مشرانو او همدارنګه په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه را سره شریک کړل. په افغانستان کې د بیړنیو یا استراری مرستو د هماهنګۍ د یو سازمان مشر دیجمن پانیک د نیویارک ټایمز رسپانې ته د کابل د ننني پیښې په اړه ویلې دي دا یو ډله ییزه وژنه ده. هغه ویل چې لږ تر لږه اویا کسان هغه روغتونونو ته وروړل شوي چې د دوی ادارې ورسره مرسته کوي. په نورو نړیوالو رسنیو کې هم په نننۍ پیښه باندې چې څو ساعته ترې راتېر شوي دي ګڼ رپورټونه راغلي دي او تقریبا د نړۍ د ګڼو مشهورو رسنیو سرټکي د کابل نننۍ پیښې جوړ کړي دي. موږ په کابل کې هڅه کوو چې له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره تماس ونیسو چې هغه یو روختون ته د تلو هڅه کوله څو لا غیزه معلومات راکړي خو تر اوسه مور سره تماس نه دی ټینګ شوی. په داسې حال کې چې په کابل کې او د افغانستان په نور ولایتونو کې د چاودنو او نامنیو رپورټونه ورکول کیږي پاکستان پر افغان کډوالو په دغه هیواد کې فشار زیات کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار پیلوي. ناجی اسافه یې په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیرې له پاکستانی چارواکو سره ډیپلوماټیکو اقداماتو او خبرو اترو نتیجه ورنکړه دغه وزارت به د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره په یو بیړني پلان کار پیل کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دغه پلان کې د سرپنا بشري خدمتونو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د نورو اړینو خدمتونو موضوعات شامل دي.
اگر احیانا
کچیر زمونږ مذاکراتو نتیجه ورنکړه او پاکستان داسې کوم ګام واخیست د کډوالو د بیرته ستنېدلو پروسه به حتماً ځنډنی وي او موږ هماغه مهال چې دوی راستنیږي پر یو پلان کار وکړو.
د خغلی میخیل په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع د ولسمشر لخوا هم په جدي ډول سرل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي په تیرو دوو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان اروپا، ایران او پاکستان ته کډوال شوي او د راپورونو له مخې د وروستیو ناامنیو او بې روزګارۍ له امله لا هم افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د حکومت کابینې پریکړه کړې چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي هیلې ارشاد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته رسنیدلو لپاره د حکومت اقدامات کافي نه دي او په وینا یې په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا ده.
یو اطمینان ورکړي، یو هغه اطمینان دې ورکړي چې مثلا دلته که راځي کډوال یوازې د کور ستونزه نه لري، هغوی د تحصیل ستونزه لري، هغه دې لپاره چې پاکستان کې سبق ویلی دی، دوی د نمرو انتقالول، د اسناد انتقالول، دا مسایل ورته زیاتره مهمه دي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې مثلا په طب پوهنځي کې وو، مثلا دوه درې کاله پاکستان کې درس ولې، بېرته چې افغانستان ته راستانه شوي دي، د دوی اسناد نه منل کېږي.
ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي تر کله چې 4 میلیونه افغان کډوال بېرته هېواد ته راستانه شوي نه وي، دا هېواد بشپړ نه دی. خو هیلې ارشاد ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له پاکستان نه د بېرته راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د سربنا ترڅنګ د روغتیایي خدمتونو او دغه شان د ښوونې او روزنې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د کابل د نننې پیښې په اړه په نړیوالو رسنیو کې سرخطونه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي. طالبانو یوې درنې چاودنې کابل لړزولې او تر څلوېښتو زیات کسان وژلي دي. سی این این امریکایي ټلویزیون ویلي دي بریدګر د چاودیدونکو موادو بار امبولانس په ګڼه ګوڼه کې چولی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. همدارنګه سټار اینډ سټرایپس خبرونې ویلي دي طالبانو په یو موټری بم کې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې لسګونه کسان وژلي دي. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو هم په دې موضوع باندې لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره یو او په دې اړه د پیښې په اړه به تازه جزئیات درته وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې په 2 دقیقو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي په یو خبری کانفرنس کې د پیښې په اړه معلومات خبریالانو ته وړاندې کړي. په دې خبری کانفرنس به تاسو خبرو، خو وس رازو یو ونیس پروګرام ته او هغه حقیقت څه دی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړشوي چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړشوي، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکه لپاره. په لومړي سر کې کړه وی چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتک څخه. مو صح کال یعنی ديار لسو شپګنیوی مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 اویا میلیارد د دې ګمرکاتو د لارن راټول شوی او نور باقی منده بیا د اوایدو وزارتونو لارن او مستوفیتونو لار څخه د پیسې راټول شوی او همدارنګه بیا د ایم اف سره مو کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دکر اغلو.
کوم شخص نه وایي په کوم ګمرکاتو کې د غوید لوړ شوې دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د اوایدو کچه لوړه وه چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کلم د ټول نه زیات اواید چې راټول شوي هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د اوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامه مربوط دي اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باعث فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه هم درلودل نوز هم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده مې څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ایښودل کېږي کې ریکارډ بې نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام چې شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بېرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د اسیکوډا په نامه باندې دی، د اسیکوډا سره به وصل. نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د دې موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر هغه وخته پورې دا الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي؟ لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول هماغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغو د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. موږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
منګه لوی ترانزیتی دروازې وګورو الته په کراچیو کې مال نه قچا کیږي چې هغه د خپل هم د اوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادې چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مال نه په کراچی کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحدات کې چې د مونږ سره دي د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقي جوړیږي او بانکونه په هغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کی. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارۍ راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېر وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټول وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، که نه بیا مختلفې ادارې مغلته دروي. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن کابل د یوې خونړۍ او مرګونې چاودنې شاهد و. د تلفاتو په اړه شمیرې هره شیبه بدلیږي او نوي معلومات راځي. اوس د موږ د کابل همکارانو وویل چې تازه معلومات د چارواکو له قوله دا وایي چې د مرګ ژوبلې په شمیره کې بدلون راغلی. وصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو به واورو.
ډیره مننه صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل همدا شیبه د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت د ویندویانو خبري ناسته په کابل کې روانه ده. هغه وروستي معلومات چې دوی شریک کړل ویل چې په دغه پیخه کې درې شپېته کسان وژل شوي، یو سلو یو پنځوس تنه ټپیان دي. دوی ویلي چې په ارقامو کې لا هم تغیرات خیره شي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازکه دی او یو شمېر هغه چې ښه شوي دي بیرته کورونو ته ستنه شوي، نو ممکن په مرګ ژوبله کې کمی یا زیاتی ولیدل شي. د عامه روغتیا وزارت او کورنۍ چارو وزارت ویندیانو په دغه ناست کې دا هم ویل چې دغه پیخه د امبولانس په وسیله باندې تر سره شوه چې د امبولانس د جمهوریت روغتون په انګړ کې ولاړو کله چې د خپل ځای حرکت کوو چې هغه خپل هدف په لوري لاړ شي ولته بیا 14 و کې خود هغه هدف مشخص نه کدوی دوی ویل چې دوی په وو پویدل او لغه ورسته غزان ته 14 ورکړه د جمهوریت روغتون په انګړ کې نو دغه پیخ رامنسته شو د دوی په خبره چې دغه پیخ په تړاو سلور تنه نیول شوی هم دی چې دوی په خبره ممکن د دغه پیخ په طرح کولو کې او یا دغه موادو یا د موټر کې ځای په ځای کولو کې لاس لرلو چې دوی وایي تحقیقات روان دي تر څو معلومه شي چې دغه کسان څوک دي د بنو ورسته ثابت شي چې سړول دوی سره مرسته کړي و تر څو دغه یو خونړی پیخه بل اخره انسب رامنسته شي
ډیر زیات هم مننه واصل وصال په روانو خبرونو کې به بیا هم لا تاسو او نور همکارانو سره په کابل کې په تماس کې یو دوستانو واصل وصالو چې لا کابل نه د کورنیو شارو د وزارت د ویان د همدارنګ د روغتیا د وزارت د ویان د خبري غونډې په حواله معلومات راکول د مرګ شوبلې شمیره لوړه شوې ده لک تر لګ درش پېته کسان په 14 کې وژل شوی د 14 د ځای په اړه د چارواکو رسنۍ څرګندونې وایي چې د جمهوریت روختون په انګړ کې په یو ولاړ امبولانس موټر کې شوی دا چې د جمهوریت روختون په انګړ کې د برید هدف څو د په ورسته معلوماتو کې څرګند شي تاسو زموږ ل آزادۍ رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري